ستړي مشه نجيب امیر ماو دا مخمنه خبرونه درته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. خبرونه خبرونه کې د پښتونخوا افغانستان او نړۍ مهم راپورونه تازه ورکړل شوی دی، نو که کول شي را سره پاتې شي. اول د دې محل خبرونه. د شمالي وزیرستان خلک له حکومت ته د ګیسو په بدل کې د روزګار غوښتنه کوي. د بلوچستان په ډیری بوکټي کې په 14 کلونو کې د پولیو لومړی پیښه ثبت شوې ده. مصر غزې ته پر ځمکنیو لارو د بشري مرستو د لیږد په زیاتولو ټینګار کړی دی. د هم پوره خبرونه. د شمالي وزیرستان ولس د سیمې د ګیس او تیلو په پروژو کې د روزګار غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماړي پټرولیم کمپنۍ چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د قدرتي ګیس نوې ذخیرې موندلې دي. د یادې کمپنۍ یو مشر اسد رضا د مارچ په 10 په شوه کې خبریالانو ته وویل چې د ګیس او د یادې پروژې څخه د کال په سر 215 میلیونه ډالر زره مبادله ترلاسه کوي. د کمپنۍ مشرتابه زیاته کړې چې د یادو ذخیرو څخه ګیس قامی ګریډ ته د رسولو لپاره د پایپ غځولو 80% کار سرته رسولی دی. بلخوا په شمالي وزیرستان کې خلک غوښتنه کوي چې د دوی سیمو ته د هم د ګیسو پایپونه وغځول شي او په دغه پروژه کې د ورته روزګار ورکړل شي. په دغه اړه پرون مشال لډیو سره په خبرو کې د ټولنیزو چارو فعال سید انور داوړ ویل وزیرستان ته لا د دې پروژو څخه هیڅ قسمه ګټه نه ده رسیدلې.
چار لگیا دو پنجاب تپی پینا غزول کیری خود بد مرغ دے وزیرستان ی وکرتا یا سپیر پپ نہ غزول شوا. وزیرستان الریڈی ډیر زیات سفر شوا دا زوانون بے روزگار دی بار ملک ته مزدری پسیسی او پیلی ترجمند دا گیس دے وزیرستان خلق تویر کو.
بلخوا د کمپنی چارواکی وای چی په شوا کی د گیس د پاکولو پلانټ پرانستای دی چې پکې د سیمه نه سو تعلیمی افته زوانون ته روزگار ورکړي. پولیس وایي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې وسلوالو په برید کې یو کس وژل دی. د میرامشاه تانه یو چارواکی محمد عمر خان مشال لډیو ته ویل چې پرون وسلوالو په سپل غسیمه کې یو ځای وګړي ملول خان وژل دی. د برید زمواري چا نه د منلي خو پولیس وایي چې پلټنې کوي. د پولیسو په وینا د مارچ پاتم نیټه هم میر علي په هرمز اډه کې وسلوالو یو ځای مشر ملک ابراهیم په ډزو واجو چې پر ضد مقدمه درج شوی پلټنې روانې دي. چارواکی وایي د بلوچستان په ډیرا بوکټي کې یو ماشوم کې ګزړن بخنه واړم یو ماشوم ګزړن وهلې ده. د پاکستان د روغتیاي چارو د ملي مرکز سیمایز لیبرټري د مارچ په 14 په یو بیان کې ویل چې پولیو هغه 2.5 کلن ماشوم مزوره کړی دی. ډیرا بوکټي د بلوچستان له مرکز کوټي څخه شاوخوا 360 کیلومتر لرې جنوب ختیځ لوري ته پروت ښار دی. دا په 2023 کال کې په پاکستان کې د پولیو لومړی او په ډیرا بوکټي کې په شاوخوا 14 کلونو کې لومړی پیښه ده. پیښور های کورټ په قامی او صوبایي سملیو کې سنی اتحاد کونسل ته د ښځو او مذهبي لګښیو د ځانګړو څوکیو نه ورکولو پر ضد درخواست رد کړی دی. د قاضي اشتیاق ابراهیم په مشرۍ د 15 قاضیانو جرګهګۍ د مارچ په 14 د سنی اتحاد کونسل چې په سملیو کې زیاتره غړي د تحریک انصاف پلویان دي د غوښتنلیک اورېدنه وکړه چې ورته وکیل بیرسټر علي ظفر او د انتخاباتي کمیشن وکیل سکندر بشیر مومند دلیلونه وړاندې کړل. دواړو وکیلانو په اورېدنه کې د قاضیانو پوښتنې هم ځواب کړې. د روانې میاشتې په پیل کې د انتخاباتو کمیشن پریکړه کړې وه چې سنی اتحاد کونسل د ځانګړو څوکیو حق نه لري ځکه چې د دغې لپاره کمیشن ته کانفرنس نه ورکړي او ادعاوي قانوني نیمګړتیاوې لري. پاکستان تحریک انصاف چې اوس په سنی اتحاد کونسل ورګډ شوی دا پریکړه غیر آئینی بللې وه. د سنی اتحاد کونسل غړیو میډیا سره په خبرو کې ویلي چې د پریکړې پر ضد به سپریم کورټ ته درخواست کوي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زرو د ډیرو افغانانو د ستنېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه 1250 افغانان یا په خپله خوښه یا هم په جبري ډول له ایرانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ویل شوي له دغه شمیر کسانو 309 اړ بلل شوي چې د اړوندو مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته وروپیژندل شي. د ایران تر څنګ له پاکستان څخه هم د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ د نومبر میاشتې د تیر نومبر میاشتې څخه پیل شوی او تر اوسه په سلګونو زره افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مصر یو لوړ پوړی سفارتکار پرون غزې ته د ځمکنیو لارو د بشري مرستو د زیاتولو اپیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې غزې ته د سمندري لارې د 200 ټنه خوراکي مرستو بیړۍ روانه شوې. په غزه کې دا مهال د خوراکي توکو د سخت کمی راپورونه ورکړل شوي دي. د اسرایلو لخوا د ځمکنیو لارو د بشري مرستو پر محدودیتونو او هلته پر زیاتېدونکي بشري ناورین نړیوالې ټولنې خفګان ښودلې، او ځکه د سمندري لارو هغه سیمې ته د خوراک پر رسولو زور ورکړی. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې 25% آبادی دا مهال د قحطې صورتحال سره مخامخ ده. دا تر دې غړې د مشال خبرونه. خبری غړې اوري خبرونه مو وردل د دې خبرونه ځنی مهم رپورټونه دادي. د شمالي وزیرستان خلک وایي دا غوی په خوره مندل شوی ګیس ته اول هغوی ضرورتونه پوره کول لپاره وکارول شي.
نن هم د شمالي وزیرستان چې کوم د ګیس پایپ لاین دی هغه پنجاب ته ورسېدو، مطلب ځای ولسته د شمالي وزیرستان هغه ته یو پټم نه دی ورکې شوی.
د خیبر ضلع خلک وایي حکومت ته د ځمکو ریکارډ ساتي چې د خلکو ترمنځ په دې اړه شخړې هوارې شي.
دلته بیخی هغه ریکارډ نشته یا هغه ثبوتونه خلکو سره نه وي، یا زبانی شهادت یا زیات نه زیات چرته د دوو کسو ترمنځ یو کاغذ لیکل شوی وي.
د خیبر پختونخوا په نوې کابینه کې پر مهمو عهدو د غیر منتخب کسانو د سلاکار په توګه ګمارلو د خلکو اندېښنې راپارولې.
غیر منتخب کسان په کابینه کې شاملولو او د وزیر په توګه د مشیر په توګه زما دا خیال دی دا د عوامو د منډیټوم توهین دی، او سره سره دا چې کوم منتخب شوی خلک دي دا غي هم حق تلپی ده.
د تورخم دروازه د هغو بیمارانو پر مخ پرنيستل شوی چې په سرطانی ناروغي اخته دي، راپور پیلرو، او دا به هم اوري چې په بلوچستان کې یو ماشوم په ګوزن اخته شوی دی. دا نور راپورونه په دې خبري غړی کې بدرګه موکړي. دا خبری گڑی در تا د خپل تخنیکی همکار احمد میلاد نسیمی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم را سره اوسه. په داس حال کې چې ماړی پټرولیم کمپنۍ وای په شمالي وزیرستان کې د ګیسو نوې ذخیره موندلې دي، ځای خلکو ویلي چې نور ثبوت تر ګیس ورکول وړاندې لومړی باید هغوی ته دغه سہولت ورکړل شي. ځای خلک زیاتوي چې ځوانان بې روزګار دي او سیمه کې روانې بې قراری اقتصاد ډیر اغیزمن کړی دی. بلخوا چارواکي وایي چې لیاد ګیس څخه پاکستان د کال په سر 215 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ماړی پټرولیم کمپنۍ چارواکو زیاته کړې چې په شمالي وزیرستان کې د ګیسو د پاکولو په پلانټ کې د سیمې 900 ځوانانو ته روزګار ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ خبریال عمر وزیر درکوي.
د یادې کمپنۍ چیف اف سټاف صدرزاده د مارچ په لسمه شوه کې خبریالانو ته خبرو کې وویل چې د یاد ګیس نه سالانه 215 میلیون ډالر زره مبادله بچت کیږي. ماڑی پیٹرولیم کمپنی شمالی وزیرستان کے دا تیل و گیس موندلو کار کوي. لومړی پښوا او اوسی رزمک ڈویژن کے هم دا تیل و گیس موندلو کار پیل کړي. دا کمپنی چیف پوینا دا یاد گیس نه پائپ لائن غزولو او کامی گریڈ تا دغه شاملولو او یا 20% نه زیات کار سر ترسیدلې. خو ځای خلک بیا ګیلمندی چې وزیرستان کې کسومره هم مدنیات راوځي خو ځای ولسته ګټه نه دی رسیدلې. نمیرام شاہ اسیدون کے سیاسی او ٹولانیز فعال سے دنور داوڑ مشال ریڈیو تا وویل چه دا غلطا دا کاپر لو یہ ذخیرے دی دا گیس او پیٹرولو ذخیرے راوزی خو پائپ لائن یہ پنجاب تا غزول کیجی.
شمالی وزیرستان سے کاپر کرومائٹ اور معدنیات ستا خود بد امرغا اس اپر شمالی وزیرستان خال کے تا دیغی آگا شای فائدہ نہ دو رسول یسو یہ سرنگی چھ پچھار دو پو پی پی مندی چھار لگ یا دو پنجاب تا پی پی نہ غزول کیری خود بد امرغا دی وزیرستانی وکر تا یا اس اپر پی پی نہ دا غزول شوا. وزیرستان آل ریڈی دیر زیاد سفر شوا دا زوانون بے روزگار دی بار ملکی تا مزدیرائی پسی سی پو پیلی ترجی مندی دا گیس دی وزیرستان خال کے تا
د شونه غزیدون کې ګیس پایپ لاین چې پنجاب میاولی ته رسون کې دی د دې زید بکاخیل بنو او خواوشا کې ځایي ولس په وار وار احتجاجونه هم وکړل. د لاین غزولو کار یې وخت په وخت بند کړی. دوی دریز وو چې لومړی د ځایي خلکو ته ګیس ورکړل شي خو د کمپنۍ چارواکو په وینا د پایپ لاین غزولو کار 3% مکمل شوی دی. د شمالی وزیرستان یو بلوسیدون کې امید رضا وای چې سیمه د قدرتی وسایلو ډکه ده خو په اختیار نه لري. نن هم په سلور ویشتو ساعتونو کې دو یو غنټه بجلی هم نه مونډوي.
نن هم د شمالی وزیرستان چې کوم د ګیس پایپ لاین دی هغه پنجاب ته ورسېدو، متځایي ولست د شمالی وزیرستان هغه ته یو پټم نه دی ورکړی شوی. بدبختانه از مست وطن کې چې کومه دهشتګردي ده یا دهشتګردي ده ډېر وخت نه په موږ باندې راته پلې شوې ده، او بلې خوا ته از موږ وسایل دي په دې باندې مستقبل اختیار نه ملاويږي.
خو د ماړي پېټرولیم کمپنۍ چارواکي اسد رضا خبریالانو سره خبرو کې وویل چې د غلطه شوې کې د ګیس د صفایي پلانټ هم لګول شوی. 900 ځایي تعلیم یافته کسانو ته د روزګار موقع جوړې شوې، نور ځوانان به هم ورسره په روزګار شي. د میرام شاه محمد خیل په مقام د فوز انجینیرینګ شعبې اف ڈبلیو په نگرانی کې د چینی و کمپنۍ د کا پر راوستلو کار کوي. د پخوانی فاټا ډیولپمنټ اتارټی مدنیاتو ډایریکټر یا کوپشا 2012 کال کې مشال ریډیو سره یو مرکه کې ویلی ول چې شمالی وزیرستان بویا شینکی کې 15 کیلومیټر اگرچا پر سیما کې 1.5 میلیون ټن کا پر پروت دی چې اوس د اف ڈبلیو په نگرانی کې هغه راویستل پیل شوی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال رادیو د خبري غړی او په داسې حال کې چې په خیبر ضلع کې د ځمکو د ملکیت ریکارډ نشته، د ځمکو په سر د بیلابیلو قبیلو ترمنځ لانجې ډېرې شوې دي. ځایي خلک وایي چې باید حکومت د ځمکو ریکارډ جوړ کړي او د ځایي جرګو له لارې د شخړو د هواري لاره راوباسي. بلخوا د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په مرسته په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د راجستر کولو کار پیل کړی، خو د دې کار سرته رسول وخت ته اړتیا لري. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر په باړه تحصیل کې د بلدیاتی حکومت تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل پردای مشال ریډیو ته وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ د نشتوالي له امله زیاتره لانجې جوړې شوې.
مخکې وخت کې به چې کومې ځمکې خرڅېدم، بس آسې په سپین کاغذ باندې د سټامپ پیپر ډېر روسو راوتو. هغه انتقال او غیره سیستم خو د سره په فاټا کې تقریبا شته نه، تر باجاون نه وخت تر وزیرستان پورې. نو دغه ورځ باندې د قوم ملک دین خیل او قوم کمر خیل په دې باندې دغه لنجره روانه وه. خو بیا پکې الحمدلله سیاسي ګوندونو مشرانو، علاقائي مشرانو، منتخب نمائندګانو یو کردار ادا کړو، او تر 30 اپریل پورې پاغې کې مونږ تیګه کې خو امید ان شاء الله اختر نه بعد پاغې کې فورا جرګه شروع کیږي. عدالتونو نه خلک مایوس دي ځکه عدالتونه فیصله کوي نه. جرګه سیستم هم هغه شانتې مضبوط سیستم نشته. جرګه چې کم جرګې باز دي، بس دا غې نم خلک صفه خبره تنگ دي. نو دغه شانتې مونږ دی په یو سوچ یو چې داسې یو ټوس اقدامات د لاکیب سره باندې اوچت کړل شي، چې داسې یو جرګه سیستم جوړ شي چې بس کا لګ لغ وخت لګي کډېر وخت لګي خو چې فیصله کیږي.
قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردای وایي چې عدالتونه شواهد غواړي، او اوس په نو زمشو قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام لاندې د خلکو ترمنځ د ځمکو فیصله کړل ډېر مشکل کار دی.
سول پروسیجر کوډ شته دی، دا غې دلته قانون شهادت شته دی، دا غې دلته لینډ ریوینیو ایکټ شته دی. نو دغه ټول چې کوم مجوزه طریقه کار دی په دې قوانینو کې، نو د هغې مطابق دلته بیخي هغه ریکارډ نشته یا هغه ثبوتونه خلکو سره نه وي. بهر کې فهمدا ده چې روان چې څومره نظام دی نو هغه په دې دی چې یا زبانی شهادت دی او یا زیات نه زیات چرته د دوو کسو ترمنځ یو کاغذ لیکل شوی وي، یا بیا بیخي زیات چې دی نو چرته جرګه مرکه شوی وي په هغې کې څه لیکل وغیره وي. نو په دغه باندې اکتفا کیږي.
د خیبر ضلع انتظامی چارواکی وایي چې د خیبر پختونخوا تیر صوبایي حکومت په 2023 جولای کې د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی په مالی مرسته په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د رجسټر کولو یوه پروژه پیل کړې او دې پروژې لاندې به د خیبر پختونخوا حکومتي کمیشن په قبایلي ضلعو کې د کومونو ترمنځ بریدونو معلومولو شاملات او شخصی زمکو تایون اوکڑی او پا دے باندی پا زن زلو کی کار پیل شوائی پا 2023 کی دا 25 مائینی بدلون لاندی فاٹا پا خیبر پختونخوا کی ورگڑا شوائی او حال تاوس دا پولیسو او عدالتونو نظام ورغزی دلائی خود دے باوجود بیا صوبائی حکومت حال تا دا ایڈی آر پا نون پکی دا مشرانو کونسلون جوڑ کڑی او پا هر اتانا کی بیا دا ڈی آر سی پا نون مسالحتی شوراگا هم جوڑی کھڑی او قانونی حیثیت یې ور کړای او فریقین کولای شي چې په خپل خوخه د عدالتونو پر ځای خپل مقدمه دی شوراګانو ته یو سی او د جرګو لاري احوار کړی. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال رادیو د تاسې خبري غړې اوري. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ د غي صوبې په نوي کابینه کې د اطلاعاتو خزانه دوه مهمه چوکې د منتخب غړیو پر ځای غیر منتخب کسانو ته سپارل شوې دي. دا کسان د وزیر اعلی د سلاکارانو په توګه په کابینه کې شامل کړل شوې دي چې د زنو خلکو لخوا یې نیوکې راپرولې دي. د سیاسي چارو شنن کې وایي چې د پاکستان په حکومتي نظام کې د غیر جمهوریت قوتونو اثر مخ په زیاتېدو ده، نو ځکه په حکومتي کابینو کې غیر منتخب کسانو ته ځای ورکړل شوی دی. په دغه اړه غلام غوث له پیښوره نور حال په دې ریپورت کې راکوي.
د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ د خیبر پختونخوا په نوې صوبایي حکومت کې د اطلاعاتو محکمه یو ځل بیا بیرستر محمد علي سیف ته سپارلې شوې ده او د خزانه محکمه مزمل اسلم ته سپارلې شوې ده او دا دواړه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي نه دي، بلکې د وزیر اعلی د مشیرانو په توګه د خیبر پختونخوا په کابینه کې شامل کړي شوې دي. اوس پښتنه دا ده چې ولی په انتخاباتو کې د اسمبلی د منتخب ممبرانو په ځای غیر منتخب کسان په کابینه کې ذکر شوی دي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي په حکومتي کابینو کې غیر منتخب خلک د مقتدر قوتونو د لاسوهنې د لارې ذکیږي.
په حقیقت کې خدا غیر منتخب کسان په کابینه کې شاملولو او د وزیر په توګه د مشیر په توګه زما دا خیال دا د عوامو د منډیټم توهین دی او سره و سره دا چې کوم منتخب شوی خلک دي دا غي هم حق تلپی ده. دا نری پکار پکار دا ده چې هر سیاسي ګوند دا چې خلکو له ټیکټونو ورکی چې هغه خپل پېشه کې یا خپل پیړ کې ماهرانی نو دا بډې راخی او کله کله دا ضرورت خو راځي، خو زما اندازه دا ده چې دا ضرورت یا د غیر ملکی دارو راځي یا د پاکستان د استخبارات راځي د اسټابلیشمنت چورته مونږ وای دا غي راځي.
په پیښور پوهنتون کې د جرنالیزم ډیپارټمنټ استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف وایي په پاکستان کې په جمهوری نظام کې د غیر جمهوری قوتونو اثر مخ په زیاتېدو دی، نو ځکه په حکومتي کابینو کې هم د غیر منتخب خلکو اهمیت زیات شوی دی.
دا صفا صفا خبره دا سر ریاست سکم دا غا یو هایبرید نظام ټاکل دا او غیر جمهوری قوتونه اغاز تکبارتی ادارې د پاکستان و عسکری قوتونه سکم دی دی غاړي سپ سیاست کې دی برخی او دی سکم مفادات دی په ملک کې دا د سیاست اڑخ نه دی تحفظ وشي، نو دی کوشش کوي چې نه صرف وزیر اعظم وزیر اعلی د خپل مرزي راولي بلکې اغه سر اغه خلک هم د خپل مرزی شامل کی، یعنی اغه خلق اغه ویان سکوم دی سکم سټ حکومتونو کی ایوازل بیا راغلو.
په پیښور کې په سیاسي او حکومتي معاملاتو نظر لرونکو خبريال فیدادل وای د اعلی وزیر سره د قانوني اختیار هم شته چې د خپل سیاسي ګوند د منتخب غړو ترڅنګ غیر منتخب تکنیکی ماهرین هم په کابینه کې د صداکارانو یا خصوصي معاونینو په توګه شامل کړي.
باقاعده آئین اور قانون لیتا حکومتونو ته اجازت ورکړی دی چې په کابینټ کې دومره گنجائش ته دی. لکه اوس زمونږ د خیبر پختونخوا کې تاسو مثال والی، نو دلته 15 فل منسٹران، هغې نه زیات منسٹران نشي کېدی، شپاړسم به وزیر اعلی وي، داسې 15 مشیران ټاکلي شوي دي. اوس که مونږ د خیبر پختونخوا خبر وکړو او مثال واخلو صرف د خزانې د وزارت، نو چې کوم ماهر وو یا چې د چا تجربه وه، تیمور سلیم جګړه، هغه خو الک نه شو. نو بیا دوی مزمل اسلم راوستو د کراچۍ نه چې د وفاقی سطح باندې ترجمان هم پاتې شوی دی.
د مارچ په 6 نیټه د خیبر پختونخوا 15 صوبایي وزیرانو سوګند پورته کړی و، خو بیا 15 صداکاران او 4 خصوصي معاونین هم د خیبر پختونخوا په کابینه کې ذکر شوي وو، او د اطلاعاتو او خزانې مهمې محکمې غیر منتخب غړو بیرستر محمد علي سیب او مزمل اسلم ته سپارل شوي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسان شي.
دا مشال رادیو د پیښور های کورټ پرون د پاکستان تحریک انصاف اتحادی ګوند سنی اتحاد کونسل هغه درخواست رد کړ چې په کې له عدالت غوښتنه کړې وه چې د قومي او صوبایي سملیو لپاره د ښځو او مذهبي لګښیو ځانګړې څوکۍ هغوی ته ورکړل شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن سنی اتحاد کونسل ته دغه څوکۍ نوې ورکړې او دا یې پر نورو سیاسي ګوندونو وېشلې وې. پاکستان تحریک انصاف چې اوس په سنی اتحاد کونسل ورګړ شوی، ویلي چې د دې پریکړې پر با سپریم کورٹ ته درخواست کوي. په دې اړه شبیر احمد جان له پیښور رپورٹ لري.
سنی اتحاد کونسل د الیکشن کمیشن هغه پریکړه پر ضد پیښور های کورٹ کې خواست کړو، کوم کې چې کمیشن دوی ته په دې بنیاد دغه مخصوص څوکۍ ورکول نه انکار کړو چې کنه دوی انتخابات وړاندې خپل لیست الیکشن کمیشن کې نه و جمع کړي او یا د پټې پټاکونو کې هم برخه نه واخسته. د پیښور های کورٹ وکیل شبیر حسین وګیانی وای د های کورٹ دا پریکړه د آئین او د الیکشن کمیشن د قانون مطابق ده.
زه دا یم چې دا به د پی ټی آی وکیلانو صاحبانو ته د پی ټی آی رهنماګانو ته هم پته چې دا یو صحیح فیصله شوی ده، او بلغي ته به پتی چې زمونږه لکه د پی ټی آی والا کیس دا ډیر په کمزورې فوټینګ باندې دا سٹارټ نه غلطي دی دا کړی دی چې دا کم محسوس سیټونه دي دا پارلیماني پارټي ته ورکړ کی، او دا دي چې کم سنی اتحاد کونسل دا پارلیماني پارټي نه، سیاسي پارټي دا او پارلیماني پارټي نه، او واحد دغه یو پوینټ ډیر دی د دې درخواست د خارجېدو لپاره چې څنګه نن خارج شو. اگر چې دي ته دا پته و چې دا پارلیماني پارټي نه دي، ته دا پته و چې دي د محسوس سیټونو لپاره لیست هم نه دی جمع کړی، دوی ته دا پته و چې دوی ته محسوس سیټونه نه میلاویږي.
دا چې د دې پریکړې به د پاکستان تحریک انصاف په پارلماني سیاست سره ډول اغیز وغورځيږي. نو پیښور کې خبريال او شنون کې لحاظ لوي چې په سیاسي توګه په پاکستان تحریک انصاف ته ډیر غټ ځان داسې ورسي چې د مخصوص سوکونه سربیره د سنټ سوکونه به هم به برخه پاتې شي.
په آئینی توګه خدا د سنی اتحاد کونسل یا د پی ټی آی حصہ جوړیږي، خو په قانوني توګه باندې پاکستان تحریک انصاف پر لپسې غلطیاں وکړو، ځي غلطی نه وکړي چې دا غي د لاسنن فیصله هم دا هوی خلاف رااله. د دې فیصلې راتلو سره سنی اتحاد کونسل یا پی ټی آی کیا وړخت د قومي او صوبایي سملې په مجموعي توګه په ملک کې د 78 نشستونو نه محروم شو، نو بل اړخت د دې فیصلې په تناظر کې هغه صرف په خیبر پختونخوا کې د سېنات د دریو نواله تر 4 نشستونو پورې محروم شو. نو دا د هغه نقصانات چې کوم فیصلې پاکستان تحریک انصاف په اجلت کې کړی دي، سیاسی فیصلی نه دی کړي او فیصلی چې کوم دی هغه د سیاسي په ځبانې قانوني کړي دا غي د لاسوی ته مشکلات.
خو بیا پاکستان تحریک انصاف د الیکشن کمیشن دغه پریکړه غیر آئینی او غیر قانوني او د خپل ځان سره زیاتی بللې وو او په دې وجه دی پیښور های کورټ کې خواست کړو تکم په وجه چې پیښور های کورټ په مخصوص څوک ټاکل شوی کسان تر 14 مارچ سوګند پروتوکول نه منې کړي وو. د پاکستان د آئین او الیکشن کمیشن قانون تر مخه په قومي سمله کې د زنانو مخصوص څوک شپېته دي د اقلیتو پکې لس دغه ډول شپږ شپېته پنجاب اسمبلی کې یو کم دیرش په سند کې شپږ ویش په خیبر پښتونخوا کې او یولس په بلوچستان صوبه کې دي چې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته سنی اتحاد کونسل نه علاوه په نورو ګوندونو ویشل شوي دي چې پکې زیاتره برخه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او د پیپلز ګوند رسېدلې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال تاسو د پاره خبرونه کوي، تاسو هم مشال وساره تعقیب کړئ. د تورخم دروازه د سرطانی ناروغانو پر مخ پرانیستل شو. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي کم کسان چې د سرطان یا کینسر ناروغي ولري اوس کولای شي د روغتیايي کمیسون د شپږ میاشتنی کارت په دلودلو سره پر تلویزی په دې لارې تګ راتګ وکړي. یو شمېر سرطانی ناروغان چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې ته درملنې لاندې دي، د دوی پر مخ د دې دروازې خلاصې دو پاړه خوخي سرګندوي. تورخم دروازه د تیر یک شمې په ورځ د پاکستان حکومت لخوا د بیویزی ناروغانو پر مخ تړل شوی و. نور جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې.
د تورخم دروازه له څلور ورځو تړل کې دوه ورځې د سرطانی ناروغانو پر مخ پرانیستل شو. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د پنځشنبې په ورځ ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات او امیر صدیق الله قریشي یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل شوی د لاره د طالبان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د پنځشنبې په ورځ د ناروغانو پر مخ پرانیستل شو.
ټول هغه ناروغان چې هغه کینسر یا سرطان ناروغي ولري او په ننګرهار کې د ځانګړي کمیسیون شپږ میاشتنی کارتونه ولري کولای شي چې دوی پښتونخوا ته د تداوی په موخه سفر وکړي. هغه ناروغان چې هغوی په داسې نه علاج امراض باندې اخته وي هغوی کولای شي ننګرهار کې د صحت ځانګړي کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو پورې دوی له دغه ځای نه ځانګړی ریپر شیټ یا یو خط ترلاسه کړي او لاغې نروسه پښتونخوا ته لاړ.
د کابل اوسیدونکي مریم چې د کولمو په سرطان اخته ده او په پاکستان کې تر درملنې لاندې ده، ازادي راډیو ته وویل
موږ چې خبر شو چې لاره بنده ده ډیره خپه شوم، ځکه دومره پیسې پیدا کړم چې درملنه مې وکړم که ویزه پرې واخلم. اوس مې چې واورېد د لاره له ویزې پرته د سرطانی ناروغانو پر مخ اخلاص شوی، دا ډیر ښه کار شوی چې زه ولاړه شم او درملنې ته مې دوام ورکړم.
نوموړی دا کوي چې له قانوني لارې د پاکستان ویزې ترلاسه کول ډیر وخت نیسي او په تور بازار کې بیا لشپږ سوه تر یو زرو پنځه سوه ډالرو پورې رسیږي چې له اقتصادي پلوه یې د ترلاسه کولو توان نه لري. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تېر یکشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت لخوا له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبر ورکړی و. له دې خبرو وروسته یو شمېر ناروغانو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د طالبانو او د پاکستان له حکومت یې غوښتي وه چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. تر دې مخکې به ناروغان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د توکان پارچې په اخیستلو سره به له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته تلل او د خپلې ناروغۍ درملنه به یې کوله. په افغانستان کې د سرطان ناروغانو لپاره د روغتیايي اسانتیا او د نشتوالي له امله ډیری کسان د درملنې لپاره د پاکستان او هند په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تلل، خو د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته اوس مهال ډېر شمېر یې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه هند په افغانستان کې د نظام د بدلون راهیسې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له ویزې پرته ناروغانو پر مخ تړلې. له دې وړاندې هم دا اقدام کړی چې تر خبرو وروسته یې خپله پرېکړه بېرته اخیستې ده.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړی
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو
دا مشال رادیو تا وریدونکو د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې او د خبرنو لنډیز درته لرو او وروسته نور رپورټونه هم را سره دي چرته زما را سره پاتې شي او ستاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کوم. د شمالي وزیرستان ولست سیمې د ګیس او تیلو په پروژو کې د روزګار غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د مانی پټرولیم کمپنۍ چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د قدرتي ګیس او نوې ذخیرې موندلې دي. د یادې کمپنۍ چارواکي وایي چې په شوه کې د ګیس د پاکولو پلانټ پرانستل دي چې په کې د سیمې 900 تنو تعلیمي یافته ځوانانو ته روزګار ورکړي. پولیس وایي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې وسلوالو په یو برید کې یو کس وژلی دی. د میرامشاه تانې یو چارواکی محمد عمر خان مشال لډیو ته ویل چې پرون وسلوالو په سپل غسیمه کې یو ځایي وګړی ملول خان وژلی دی. د برید ذمہواری چانه ده منلې خو پولیس وایي چې پلټنې کوي. چارواکي وایي د بلوچستان په ډیری بوکټي کې یو ماشوم ګوزړ وهلی دی. د پاکستان د روغتیایي چارو د ملي مرکز سیمایز لیبارټری پرون په یو بیان کې ویل چې پولیو هغه 2.5 کلن ماشوم مازوره کړی دی. ډیری بوکټي د بلوچستان له مرکز کوټه نه 350 کیلومتره لري پرته سیمه ده. دا په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو لومړی پیښه ده. د افغانستان د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زرو ډیرو افغانانو د ستنیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دغه 1250 افغانان یا په خپله خوخه یا په جبري ډول له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. او د مصر یو لوړپوړی سفارتکار پرون غزې ته د ځمکنیو لارو د بشري مرستو د زیاتولو اپیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې غزې ته د سمندري لارې د 200 ټنه خوراکي مرستو بیړۍ روانه شوې ده. دا مشال رادیو دا په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه لرو را سره پاتې شي. ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزولو په اړه غونډه کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق هم تیر شپه مشال رادیو ته د خبره کړې ده. په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د یوناما د ماموریت پر دوام د یو پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ماموریت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي. په دې اړه نو تفصیل د اکرام الله اکرام نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما ماموریت د رواني مارچ میاشتې په 18 یعنی دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي. ټاکل شوی د دغه ماموریت د غزولو په اړه نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
We expect to have a
تمل ورو د جمعې پورس چې د مارچ میاشتې 15 کېږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ولرو.
په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت په دوام د یو پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. له دې سره به په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2015 کال د مارچ تر 18 غزول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د 18 په غونډه کې د یوناما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی وو. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د 2002 کال د مارچ په 28 په فعالیت پیل وکړ چې فعالیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو درایو پر بنسټ غزول کیږي. تیر کال د امنیت شورا په 15 موافق رایو سره په افغانستان کې د یوناما ماموریت غزول او که څه هم د یوناما د ماموریت غزولو په اړه تازه د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو تیر کال د یوناما د ماموریت غزولو په اړه د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی او خو دوی دا ادعا هم لري چې د یوناما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغیزمن دي او دا ماموریت باید په خپلو پریکړو کې خپلواک وي. د طالبانو حکومت د غشان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي لټاکلو سره هم مخالفت کړي. هغه چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيري شي د امنیت د شورا د 21 پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره وټاکي. که څوم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک 13 ونی خبري اعلان ته وویل چې عمومي منشي لا هم د ځانګړي استازي د ټاکلو پر سلا مشورې کوي، خو طالبانو یې وار لمخه مخالفت کړی. ویلي دي چې دوی نامه په موجودیت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته، او که ملګري ملتونه داسې اقدام وکړي دوی به ورسره همکاري ونه کړي.
دا مشال رادیو ده.
څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، اوریدونکو چارواکي وایي د بلوچستان په ډیری بوکټي کې یو ماشوم ګوزن وهلی دی. دا په تیرو سباندې دوو کلونو کې لومړی وار دی چې د پاکستان په دغه ایالت کې د ګوزن یوه مثبته پیښه ثبتېږي، او دا په روان یعنی 2024 زیږدیز کال کې په پاکستان کې د پولیو لومړی او په ډیری بوکټي کې بیا په شاوخوا 15 کلونو کې لومړی پیښه ده. په دې اړه تفصیل زموږ همکار سالم احمد صالح تاسو ته درکوي.
د پاکستان چارواکي وایي د ګوزن دا مثبته پیښه د بلوچستان ایالت په ډیره بوکټي ښار کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیایي چارو ملي مرکز پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي چې ګوزن وهلی ماشوم فالج شوی دی. ډیره بوکټي د بلوچستان ایالت له مرکز کوټې شاوخوا 360 کیلومتره لري جنوب ختیځ لوري ته پروت ښار دی. تبدل کېده چې د فبروري میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د پاکستان په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې او د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شو چې د مارچ میاشتې تر پایله روان وو. په پاکستان کې د پولیو د ختمولو پروګرام مشر ډاکټر شاهزاد بیگ ویلي چې په ډیره بوکټي کې د پولیو د وایرس د موندل کېدو لامل معلوموي. د پاکستان چارواکو د 2023 کال د دسمبر په پای کې د خیبر پښتونخوا د پېښور، د بلوچستان د چمن او د سند کراچي د کیماری او حیدرآباد په ناولیو یا ناپاکو اوبو کې د ګوزن د وایرس د نمونو د موندلو خبر ورکړی وو. روغتیا پالان وایي چې پولیو یا ګوزن یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی سي چې ماشوم ورڅخه وژغوري. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې ختم شوی نه دی. په پاکستان کې تیر کال د ګوزن شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ورڅخه یې څلور ماشومان د خیبر پښتونخوا او دوه د سند اوسیدونکي ول. په افغانستان کې هم تیر کال شپږ ماشومان ګوزن وهلي وو چې ټول د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وو، خو سږ کال تر اوسه په افغانستان کې کومه مثبته پیښه ثبت شوې نه ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال لډیو ده. د پیښور د پوهنتونونو په هاستلونو کې میش د کونکي وای هلته ګرانی زیاته ده چې لوجی د میاشتې خرچه هم زیاته شوې ده. دغه ځکه د کونکي زیاتره د خیبر پښتونخوا د لرو سیمو اوسیدونکو دی او په هاستلونو کې پاتې کیږي. دوی وای د میاشتې خرچه د پخوا په نسبت اوس دو چنده زیاته شوې او کله کله پر هغه هم میاشت نه تیریږي. د مشال لډیو خبريال وسیم سجاد هلته په هاستل کې لز د کونکو سره په ډیړه خبرې کړې دي.
توفیر احمد سره د خپل هاسټل د ملګرو د روجماتی لپاره د اذان په انتظار ناستو. نوموړی د کوز دیر اوسیدونکی دی او د تیرو سلورو کالو راسي په یو شخصي هاسټل کې د پوهنتون د ملګرو سره یو ځای پاتې کیږي. خوای په روان کال کې د ګرانۍ له وجې روژا په ګرانه تیریږي. توفیر احمد د خپل ستونزو په اړه د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل،
مخکې چې به مونږ 12,000 یا 15,000 راوړې نو زمونږ به پی الحمدلله خو گزاره کېده، لکه مونږ به میاش به مونږ رسواله پی. اوس که مونږ 20 راوړو یا 25,000 راوړو خو بیا هم مونږ اکسترا پیسې راغواړو، ځکه چې خرچي دونه سیوا شوی دی چې زمونږ غو گزاره نن سبا په 20-25 باندې هم نه کیږي.
د توفیل احمد په سیر نور زده کوونکو د ګرانۍ سره سره په هوټلونو کې د ناپاک خوراک ګیله هم کولا، او ویلې د حکومت لخوا داسې ګامونه نه پورته کیږي چې عام ولس ته صفا خوراک ورکړل شي. خو د خوراک د نظم اداره پښتونخوا فوډ اینڈ سیفټی اتارټي وار په وار ویلي چې دوی د ناپاک خوراک خرڅونکو پر ضد کاروایا نکړي، او هغه هوټلونه چې ناپاک خوراک خرڅوي تړلي هم دي. په هاسټلونو کې د زده کوونکو د مجبورۍ په اړه په پیښور پوهنتون کې د کوز دیر د زده کوونکو د اتحادیې ویان ملک سعود مشال ریډیو ته وایي،
او بیا خاص طور کې هغه مسلې چې دي نو هغه په روجه کې دوباره سیوا شوې. کومو ګورو دلته په روجه کې چې کومي هوټل دي هغه ډیره ناروا دغه شروع کړی ده، دا مهنګای شروع کړی ده. کم چې په عامو ورځو کې د لوبیا کړي وته مونږ وایو یا فرای لوبیا وته وایو، نو هغه د دوو کسانو به په 120 روپۍ وا او اوس چې دا نو 150 باندې میلاویږي د روجې نه مخکې او اوس روجه کې هم دا سچویشن دی او مهنګایي ډېره زیاته ده.
هر څوک زده کوونکي ګیله کوي چې پر هوټلونو کې خوراک ګران دی، خو د هوټلونو مالکان وایي په بازار کې نرخونه سیوا دي او دوی مجبور دي چې د خوراک بیه زیاته کړي او که زیاته یې نه کړي نو د دوی گزاره ګرانه ده. په ملک کې د ګرانۍ اشاره په روانه میاشت کې 3.1% ده او د روزمره شیانو نرخونو عام ولس سخت پریشانه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د آی ایم ایف سره د نوي قرضو اخیستو په خبرو بوخت دی او د اقتصادي شنونکو په وینا د آی ایم ایف نه د نوي قرض اخیستو وروستو په ملک کې د ګرانۍ اشاره لا سیوا کېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا
له مشال رادیو خبري غړي اوري. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه کوي چې په بره او کوزه ضلعو کې د ارزان بازارونه جوړ کړي او له خلکو سره د مالی مرستې وکړي. د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو مشال لډیو ته ویلي چې د ګرانۍ په وجه ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا د بره جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد مشال لډیو ته ویلي چې د صوبای حکومت له طرفه د هغې سیمې لپاره ارزان بازار او بل څه پیکیج نه دی منظور شوی او انتظامیه په خپله کوشش کوي چې په سیمه کې د خوراکي توکیو بیې په کنټرول کې وساتي. نور تفصیل د اشتیاق مسید نه.
سویلی وزیرستان اوسیدونکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې په ضلعو کې ارزون بازارونه قائم کول سره غریب خلکو ته د رمضان پیکیج هم زر منظر کی. د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي شان وزیر ویایي چې د ضلع خلک ژوند یې د کورونای په واجه د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
نانا ز خپل وزارت اطلالای وا چې کوم قیمتي نه دي د خوراکي سامان ده د اسمن سره خبره کی میر د انتظامی نه دا خواست کی چې د خپل ته د رمضان پیکیج ولګوي او ورسره چې کوم ارزون بزوري نه دی هغه د هم په وزیرستان ولګوي ځکه چې خلک اقتصادي لول ډیر زیات کمزور اید چې کوم غریب خلک ته روزي میاشت نو چې خلک ته څو زیات سہولت وی دا ورته راشي چې کوم ارزون بزوري نه دی هغه چې څلور پنځه په لور وزیر
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ملک قسمت الله ویایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا د ضلع خلک د پوره یې زر ارزون بازارونه قائم کی. جنوبی وزیرستان غریب خلق سخت پریشان سره مخامخ دی. دغه خلق دا د رژیم په پکت سے تیرا تیرا ایسا اوچوي دغه خلق پورا دا یوه یوټیلیز کورینا ولا کوي او بل سخت منګایي د چپ درمزان کښدا ارزون بازارینا ولا کوي. سویلی وزیرستان پر ضلع سره تعلق لارنکی خبریال سکندر حیات ویایي چې د رژیم یاج د پورا خیبر پښتونخوا حکومت له طرفه اعلان شوی ریلیف پیکیج کښې د سویلی وزیرستان ضلع بې برخې سوتلی شوی دی.
نوی حکومت جوړ شوی وزیر اعلی مختلف د عوامي ریلیف ته پوره اعلانونه وکړل خو په داسې چې څومره هغه اعلانات وشول په داسې جنوبي وزیرستان مکمل توګه د نظرانداز ده چې کوم لنګرخانې دی د غریب خلکو د پوره پناهګاهې وي هغه هم د جنوبي وزیرستان اپر په ساشې مشته دی. اوورسره چې کوم سسته بازار دی هغه هم د جنوبي وزیرستان اپر د پوره هیڅ داسې قسم د حکومت اقدام نشته.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان او سیدین کې وشتنې د ضلع اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد مخه تاکشه شوې هغه په ځواب کې وویل
اغه کوم د صوبایي حکومت طرف نشته کنه لکه نه سبسایز آرټ نه د یو شین کوم دا کنه هغه طرف نشته. ها البته کوم د ډیسټریکټ په لیول باندې کوم د سکونه دي چې منګې چا ته کې را ده نو هغه مو د ځینو کې استکري دي په متسلران چې باندې ناشتي هغه خپل کنټرول رومونه ډیسک اخته نه چې تاسو ته مثلا وینم هغه ته کمپلینټ کوي اورنمنت شوی دا د سبا نه کړی دا لنګر خانو دي پاره او دستا دستا خان دي پاره کنه چې د نه لوازم مخیر درته تمر ریکوست
کړه دا ان شاء الله امید ده ریس بو کې کوم دي تا استابلیش نو کوم ځای کې د افتخان حقيقي به تاسو سره شیر
د سویلي وزیرستان ضلعو سي دن کې دا هم ویل چې په سوباکشي د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا د رژه په میاشت کې د دوی ضلعو غریب خلکو ته د ریلیف پیکج ورسول دي پورا دا زر ګامونه پورته کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
د پېښور په ایڈورډز کالج کې په لومړي ځل د انګریزي ژبې د ډراما مکبیت په پښتو کې وړاندې کړې شو. مکبیت د وتلي لیکوال ویلیام شکسپیر ډراما ده چې قلندر مومن پښتو ته ترجمه کړې وه. د ډرامې منتظمین وایي چې د ډرامې د نندارې لپاره یو شمېر کتونکي ورغلي ول او غوښتل چې د انګریزي نورې ډرامې هم په پښتو ژبه په تھیټر کې وړاندې کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور عظمت علي شاره کوي.
دا غونا د انګریزي ژبې د لیکوال ویلیام شکسپیر د مکبیت په نوم د ډرامې دی چې اوس د پېښور د ایډورډ کالج په تھیټر هال کې په پښتو ژبه کې روان دي کیږي. دا ډوم به زل دي چې د ویلیام شکسپیر ډراما په پښتو ژبه کې روان دي کړی شو. مکبیت ډراما د پښتو لیکوال کلندر مومن پښتو ژبې ته ترجمه کړې و. د ایډورډ کالج استاد او د مکبیت ډرامې ډایریکټر پروفیسر ناصر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې هر کال د کالج په تھیټر کې د کتونکو لپاره یو نوی ډراما پیش کوي. خدا زلیه د پښتو ژبې ته ترجمه شوی د انګریزي ډراما کتونکو ډیره خوښه کړه.
نو تھیټر موږ بیا هم لکه ژوندۍ ساتلې کوشش هم کړې چې دا وي ڈراما مکبیت مکبیت ولے دا ڈراما دا ٹریجڈی پہ ہر جب کے ترجمہ شوی دا اوور ایمبیشس تھی اگر انسان چر داغ جکم دی جکم دا اقتدار حوث تھی اغا لکه ډېر خجرنی لو جنگونه او غټو دې نومې او کو خو اغا ته چګم دا which is اغا ته یو رغو کی پروفیسی و تو کی چر ته بد سکاٹلند بچای اغا سیس دغه په ذهن کې کینی دا د دن آواز دی چیر زغل صرف جنرل زپ جنرل پادشم ز جگم دی دغم کې دی شم ز جگم دی بادشاہ ولې نشم کې دی او داغه اگر هو چکم اقتدار هوس ته اگر مخ کې مطلب روان دی اگر ادری گینا خود بیا اگر ګل دی فیل گئی.
دا مکبیت بنوم ډرامه کې د ایډورډز کالج زده کوونکو برخه اخیسته و. د دوی په وینا چې د انګریزي ژبې نه پښتو ته ترجمه او بیا هم هغه یادولو په سټیج پیش کول ورته ډیر ګران وو. ایډورډ کالج از د کونکي او هنرمند ادریس خان مشال ریډیو ته ویل چې داسې ډرامې د دوی د نصاب حصہ ده چې ورته په نصابی یادونو کې مرسته ورکوي
او دا زمونږ د سبجیکټ یو حصہ ده. نو دونه خپې مونږ پوي شو په دې باندې چې کبه نسبته دا مونږ اومده سي په کلاس کې ویلې یا د غم کولې نو پای باندې مونږ دونه نه پوي دو نو چون کې دا مونږ نن پېښ کا او دې کې چې کم امپورټنت ډایالوګز دي او دا ری اهمیت چې کوم دی هغه مونږ ته نن به تور اکشن چې کوم مونږ وکړو اکټینګ وایز هغه مونږ ته دا ری پته ولګی دا په خور کې کوم اداري تعلیمي ادارې لکه ایم ساينس شو یا قرطبه یونیورسيټي شو پېښور یونیورسيټي شو نو هغه مونږ هم د تکراوس توغی ته مونږ خول چې آیا یو سټپ مونږ غسته دي. نو مونږ امید لرو چې تاسو یو سټپ والی مونږ سره او مونږ سره په دې شیس کې تاسو شامل شئ. نو دا د امن پیغام دی د امن خورولو د پاره چې کوم دی دا یو بهترینه اداره ده.
ایډورډ کالج په کال 1900 کې جوړ شو او په کال 1915 کې پکې د ډراماټیک سوسایټي په نوم یو څانګه پرانستې شو چې پکې د برصغیر هنرمندانو راج کپور کوی خان او نور ګڼ هنرمندانو دلته په ډرامو کې کردارونه لوبولې دي. د انتظامی په وینا چې د ډراماټیک سوسایټي د مکبیت ډرامې ترڅنګ هیملیټ کلوپیترا جولیس سیزر او نور د انګریزي ډرامې هم په تھیټر د کتونکو لپاره پیش کړې دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
پدونی مو بجو
باڈی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلور نیمو بجو
دا مشال پنم
پپینزو بجو
له مشال لډیو خبری غړی او ری قربان مو زه نجیب امیرم د بشری پرمختیا پاړه د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی چې پاکستان روان کال د بشری پرمختیا په انډیکس کې د یو سل یو نوی هیوادونو په لیست کې پر یو سل یو شپیتم ځای کې پاتې دی. دا له 2023 کال څخه یو څه خواله خی کله چې پاکستان پر یو سل څلور شپیتم ځای باندې و. کارپوهان وایي چې په بشری پرمختیا د تعلیم او روغتیا له ودې سره تړلې ده او پاکستان په دغو میدانونو کې پوره سرمایه کاری نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنری نور.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د کال 2023 او 2024 لپاره په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پاکستان د بشري پرمختیا په مزل کې د یو سل یو نوي هیوادونو په فهرست کې په یو سل یو شپیتم ځای پاتې دی. د بشری پرمختیا د انډیکس په نامه دا راپور د مارچ په 14 مخپور شو چې وایي د بشری پرمختیا په حواله سریلانکا په 3 او 4، بنگلاديش په 129، هندستان په 132 او افغانستان په سیمه کې په 103 ځای کې دی. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پرمختیایي اقتصاد د چارو پو ډاکټر کریم خان ویل چې پاکستان تر کومه حکومتي او غیر ضروري دفاعي خرصونه نوي کم کړي، نو د تعلیم، صحت او خلکو د ژوند ښه کولو په پروژو سرمایه کاري نشي کولی.
اشرفیا خرچي کمول، د ګورنمنت خرچي کمول، زه دا وایم چې ایون د ملټری چې کمنان کمپلیټ بجټ ته پاغي باندې چې کوم نظر ثاني پکار د نو یو زمون بجټ کې خساره کم شي، نو دې بدا فائدو شي چې موږ با فاندز چې کوم ډیولاپمنٹ سپندینګ دې په اډوکیشن باندې یا په هیلث باندې یا چې کوم نو سوشل پروټیکشن باندې هغه ته بل ریلیز کړو شو چې یو موږ ایکسپورټس باندې چې کوم نو کوشش وکړو چې دا سیوا شي، او دوی مدار چې موږ خپل مارکیټ کم چې ګلوبل فرمز دې هغه ته چې کوم نو اوپن کړو چې انویسټر راشي کوم نه ممکن نه زموږ چې کوم دی وخت مسماشي مسائل دې دا حل نشي.
په راپور کې راغلی چې د کورونا وبا، ماحولیاتي بدلون او یوکرين کې روانې جګړې د بشري پرمختیا نړیوال سفر اغیزمن کړی دی او د مالدارو او غریبو هیوادونو ترمنځ واټن زیات شوی دی. راپور چې په کال 2023 کې د ترسره شو پرمختګونو یادونه هم کوي، وایي چې غیر مساوي پرمختګ تر ټولو بېوزله شاته پاتې کوي، نابرابري زیاتوي او نړیوال سیاسي تقسیم ته لمنه وهي. په دغه اړه د بشري حقوقو یو فعال عمران ټکر وایي چې په پاکستان غونډه هیوادونو کې د ترهګرۍ او سیاسي بېقرارۍ لکبله د تعلیم او روغتیا څنګه ته پاملرنه نه کیږي او لویش میر ماشومان د زده کړو په ځای مهنت مزدوري ته مجبور دي.
د وسایلو د کمی په وجه، د دهشتګردۍ په وجه یا سیاسی عدم استحکام راغلی دی، نو دای په وجه باندې زمونږه ترقی چې کومه ده په هیومن ډیولپمنټ کې هغه په تعلیم په مت کې نه ده شوی. اوس هم زمونږه په ملک کې تقریبا 2.5 کروڑ ماشومان چې دي نو دا سکول تلو په عمر کې دي، سکول ته نه ځي. د خیبر پختونخوا په یو وړه صوبه کې تقریبا 100 لکه ماشومان چې دي نو هغه سکول ته نه ځي، په کومو کې چې 80% د جینکو او شپېره ده.
کارپوهان وایي چې د نړیوال معیار تر مخه باید یو هیواد لږ تر لږه د خپل اقامي آمدن 40% تعلیم ته ورکړي، خو پاکستان د خپل جی ڈی پی یوازې 1.5% په تعلیم لګی چې ډیر کم دی. په دغه اړه د اقتصادي چارو یو شنون کې ډاکټر غلام سمد وایي چې پاکستان د نړیوالو مالیاتي ادارو نه کمې پانګې ترلاسه کوي، په سمه توګه نه کاروي او د هیواد په وګړو د قرض بوج ورځ تر ورځ په زیاتېدو دی او اقتصادي وضع خرابه شوې ده.
زموږ پرایورټی چې کوم ده اغه د دین نه ښکارې چې پر هیلث او ایجوکیشن دینا او د هیومن ډیولپمنټ انډیکس چې کوم دی، چې د دې د دوه بنیادی ستونه دي، مطلب تاسو سره ایجوکیشن دی، تاسو سره هیلث دی. نو که تب خپل لایف ایکسپیکټنسی ته وګورئ چې تب هیلث کې انویسټمنټ نه کوي، نو ماشومان بس تاسو سټنټ پیدا کیږي، هغه به د هیلث ایشوز وي، هغه به چې کوم دی نو کله مزغو سره کمزوري شي نو تعلیم باندې شي سلولې لیبر مارکیټ کې خپل پرفارمنس نشو کولې د اورال افیشنسی به کم راځي او دا چې به سره تړلې خبرې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري پرمختیا انډیکس هڅه کوي چې د اقتصادي او غیر اقتصادي عواملو پر بنسټ د یو هیواد د سوکالۍ د کچې اندازه ولګي. په غیر اقتصادي عواملو کې د ژوند اټکل او تعلیمي لاسته راوړنې شامل دي او اقتصادي عوامل د یو هیواد د خالص قامي آمدن پر اساس اندازه کیږي. د یادونه وړ ده چې د بشري پرمختیا په حواله سویټزرلند، ناروې، آیسلند، هانګ کانګ او آسترالیا د دغه فیرس په سر کې ولاړ دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوس هم د روژې مبارکې ځانګړې خپرونه د روژې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې مو د مسواک او برش وهلو موضوع څېړلې. په دې لړ کې به تاسو د امام ابو حنیفه او امام شافعي ترمنځ له اختلاف هم خبر شئ چې دوی د روژې په حالت کې د مسواک په اړه څه دریز لري. موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو محترم ورور پوښتنه کړي ده چې پروژه کې د مسواک وهل او د روژه په حالت کې ټوټ پیسټ یا د غاښونو کریم استعمالول او کارول شرعاً څنګه دي؟ لومړی خبره دا ضروره چې مسواک چې د امام ابن حمام رحمت الله علیه فرمایي چې من سنن الاسلام، هغه د اسلام د سنتو نه دی. نو سړی چې کور ته ځي د کور نه بیرون ځي، غاښونه کله زیړ شي او دس کوي وده کیږي، خوب نه راپاسیږي، حتی که د شپې په نیمایي برخه کې راپاسیږي هم مسواک کول دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او غوره خبره ده. په دې مسله کې اصلا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام شافعی رحمت الله علیه اختلاف شته. چې امام شافعی رحمه الله فرمایي چې روژدار باید د روژې په دوران کې مسواک ونکي، ځکه چې د انسان د نه خوراک او نه څښاک په سبب باندې د انسان په خوله کې یو بوی پیدا کیږي چې هغه بوی الله عز وجل ته د مشکو او د عنبرو د بوی نه محبوب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. یقینا ضرور به ضرور هغه بوی د خوله د روژدار د الله جل جلاله په نیز باندې د مشکو د عنبرو نه زیات محبوب دی. نو په دې خاطر باندې باید چې هغه بوی لري نشي، نو دته پکار دی چې دا مسواک ونه کی. خو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا خلوف فم الصائم د روژدار سړي د خولې هغه خلوف او هغه یو نوع بوی چې دی هغه د معدې د خالی والی په وجه باندې راځي، او هغه بوی د معدې نه دی، هغه د خولې نه نه دی. چې د خوی نه دی د هغې تعلق د معدې سره دی. نو که سړی مسواک وکړي او که ونه کړي، نو که مسواک سړی ون نه وي هغه د خولې او بوی چې د معدې نه راجېږي هغه یي چې کوم الله جل جلاله ته محبوب دی. نو په دې خاطر باندې د مسواک وهل څه مشکل نه دي. پاتې شو د غاښونو کریم. که یو سړی سل په سلو کې دا باور لري چې د هغې هیڅ ذرات نه تیریږي لاندې د هغه خېټې ته، د هغه حلق نه نه تیریږي، د هغه د ستوني نه، نو بیا ورته روا دي، او کنا په شک کې نو هغه ته بیا په کار نه دي، ځکه چې په روژه کې شیطانی وسوسې ته ځای ورکول نه دي په کار. الله جل جلاله دې زمونږ روژې د شیطانی وسوسو نه پاکې وساتي او موږ ته د ښو اعمالو انجام کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې جزای خیر موږ ته ټول تراکي او خدای دې د ښو کارونو د اتباع موږ ته توفیق راکړي. مفتي ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مودې 15,015 شپېته، 12,110، او 13500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نه هونه تر لسو، او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدلی شئ. اوریدونکو دا خبری غړې هم دومره وا په کوم سیمو کې چې روزه ماتی ته وخت نږدې دی، او ټول دوستانو ته خر روزه ماتی غواړو په دې هیله چې د فامیل د غړو ترڅنګ بناسي استي روزه ماتی وکول. هم دې سره د خبرونه پاتره سیږي. خپل قربان نجيبامت اجازه ورکړي. د خدای پامان.